السلام علیکم د سهار و بجې دی زه رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې اوریدو ته راولم. نن دوشنبه د 1496 هجری لمریز کال د سنبلې 28 نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د سپتمبر له 13 سره سمون لري. دا نیم ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ناټو وایي په افغانستان کې د نړیوالو سرتیرو زیاتېدل به د دې هیواد ځواکونه پیاوړي کړي او ثبات به دایمي کړي. متحده ایالاتو شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې که خپله تګلاره بدله نه کړي نو دا هیواد به له منځه لاړ شي. د دې او نورو مهمو موضوعاتو جزئیات په همدې خپرونه کې. خو اول د دې ساعت مهم خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره امریکا ته روان شوی دی. د ناټو د پوځي کمیټې مشر وایي افغانستان ته د دې تړون د زیاتو سرتیرو استول دا یقیني کوي چې افغان ځواکونه کافي پرمختګ کوي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې که خپل غیر مسؤولانه چلند بدل نه کړي له منځه به یوړل شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره امریکا ته روان شوی دی. ولسمشر غنی تیره ورځ د ترکمنستان په مرکز اشغاباد کې او دغلته د آسیایي لوبو د رزمي سیالیو په افتتاح مراسمو کې ګډون درلود. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی سبا د متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې پیلېږي. د جمهوري ریاست مرستیال وین دوا خان مینپال په عمومي اسمبلی کې د ولسمشر غنی د ګډون په اړه وویل
د افغانستان جمهوری اسبال ته د ملګرو ملتو د دوایمي ناستې ګډونوالو ته د تروریزم له امله د اورپیشو ګواښونو په اړه باندې د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر همکاري باندې وټکي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې د افغانستان د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی دا لومړنی ګډون دی. تمه کیږي چې ولسمشر غنی د دې غونډې په څنډو کې د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره وویني. د ناټو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول وایي افغانستان ته د دې تړون د زیاتو سرتیرو استول دا یقیني کوي چې افغان پوځیان کافي پرمختګ وکړي او افغانستان اوږدمهاله ثبات ته ورسیږي. هغه دا خبرې پرون د البانی په پلازمینه تیرانا کې د ناټو د دفاع وزیرانو تر درې ورځنۍ غونډې وروسته وکړې. هغه وویل اړتیا سره سم د افغان پوځیانو د روزنې، هوایي ځواک د پرمختګ او د سرتیرو د خوندیتوب په برخه کې ناټو او غړي هیوادونه خپله ونډه ادا کوي. د ناټو دفاع وزیرانو درې ورځنۍ غونډه په بیلابیلو مسایلو څرخېده چې د سپتمبر له 15 تر 18 دوام وکړ. ناټو سازمان په داسې حال کې افغانستان ته د سرتیرو د لیږلو لیوالتیا په ډاګه کړې ده چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له ناټو وغوښتل چې افغانستان ته نور سرتیري واستوي. د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې د 180 افغان لوبغاړو په ګډون د زرګونو آسیایي لوبغاړو د سالون دننه 5 دور لوبې پرون پرانستل شوې. د دې لوبو د پرانستنې لپاره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ورغلی و. د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون رئیس سایر زلاند له اشقاباد ښار نه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ورزشي کاروان تر ټولو هیوادونو مخکې د پرانستې په مراسمو کې د نندارچیانو له مخې تیر شو. د سالون دننه لوبو ځینو برخو والو له مخکې سیالۍ پیل کړې وې چې پکې د افغانستان د جوجستو لوبو اتل حسین سفری د سرو زرو مډال وګټه او د پهلوانۍ په برخه کې بل افغان لوبغاړي احمد جاوید امیری د نوکری مډال په غاړه کړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي نیکی هیلی وایي که شمالي کوریا خپل غیر مسؤولانه چلند ته دوام ورکړي له منځه به یوړل شي. هغې له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې دا خبرداری ورکړ خو ټینګار یې وکړ چې متحده ایالات لومړی له ټولو ډیپلوماتیکو لارو چارو کار اخلي.
If North Korea keeps on with this reckless behavior, if the United
States که شمالي کوریا همدا غیر مسؤولانه چلند ته دوام ورکړي او که امریکا متحده ایالاتونه په هر لار د خپل ځان او متحدانو دفاع کوي نو شمالي کوریا به لمن زلاړ شي. شمالي کوریا د جمعې پر ورځ د روسي راکټي ازموینې په دوام خبرداري ورکړ چې جاپان به غرق کړي او امریکا به په ایرو بدل کړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي خبرداري ورکړې ده چې هیواد به د 2015 کال د اټومي تړون پر وړاندې د امریکا د هر ډول ناسم اقدام په جواب کې توند عکس العمل وخی. د ایران دولتي رسنیو پروند خامنئي د قول لیکلي چې د ایران ملت به د حاکم رژیم پر وړاندې ودرېږي او هر یو ګام به د اسلامي جمهوریت له قوي عکس العمل سره مخ شي. واشنگټن تیره اونۍ د 2015 کال د اټومي تړون پر اساس په ایران باندې یو اندازه بندیزونه کم کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د همدې تړون پر اساس د بندیزونو کمولو ته دوام ورکوي، خو تر اوسه د یاد تړون د خوندیتوب لپاره هم کومه پریکړه نه ده شوې. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي هیواد کولی شي په مناسبو شرایطو کې د پاریس په اقلیمي بدلون کې پاتې شي. ټیلرسن پرون سی بی ایس تلویزیون ته ویل ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې لیواله دی داسې شرایطو ته ورسیږي څو په هغه څه کې چې نور هیوادونه یې د ټولو ګډه ننګونه بولي ګډون وکړي. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار ایچ مکماستر پرون په ورته تلویزیونو مرکه کې ویل چې ولسمشر ټرمپ تل د اقلیمی بدلون په اړه تړون کې د ځینو بدلونونو غوښتونکی دی. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. ناټو وای په افغانستان کې د سرتیرو زیاتول به د دې هیواد له ځواکونو سره مرسته وکړي او د افغانستان ثبات به یقیني کړي.
د خون او روزنې په برخه کې موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو، او بل په هوایي برخه کې موږ د آموزش لپاره اړتیا لرو. دوی باید موږ سره مرسته وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي حکم لمخه هیڅ سارنوال، قاضي او وسلوال پوس افسران حق نه لري چې په اعتصابونو او مظاهرو کې برخه واخلي او یا هم د کوم سیاسي ګوند غړیتوب ترلاسه کړي. په روانه خبري مجله کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د کندهار د سربوزي زندان یو شمیر زندانیانو خپل خولې ګنډلې دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د میوو فصل پر رسیدو ده، د افغانستان او هند هوایي دهلیز لارې هند ته د وچې او تازه میوو صادرات پراخ شوې دي.
تر اوسه پورې د 340 ټنو په اندازه تازه میوه او وچه میوه دغه هوایي دهلیز لارې هندستان ته صادر کړې دي.
کچلن بدل نکړی نو لمن زبې یوړل شي. دا په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استاذي خبرداري دي چې شمالي کوریا ته ورکړی دی. ازادي رادیو په اف ام 100.15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د ناټو تړون پوځي چارواکي وایي په افغانستان کې د دې سازمان د غړو هوادونو د سرتیرو زیاتېدل به د افغانستان ثبات یقیني کړي. د ناټو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول د البانی په پلازمینه تیرانا کې د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې ویل چې ناټو به د افغان پوځیانو د روزنې، هوایي ځواک د پرمختګ، خاص ځواکونو روزنې او د پوځیانو د خوندیتوب په برخو کې خپل ونډه ادا کړي. د افغانستان دفاع وزارت هم د ناټو له دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې افغانستان د اړتیا وړ برخو کې د سرتیرو زیاتوالي ته سترګې په لاره دی. سفی الله ستانگزی او د موضوع جزئیات.
د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د ناټو دفاع وزیرانو درې ورځې غونډه د یک شنبه پر سپای ته ورسېده. خو د افغانستان په اړه خورا مهم مسایل وڅېړل. د ناټو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول وویل په افغانستان کې د ناټو د سرتیرو زیاتوالی به په اوږدمهال کې د دغه هیواد ثبات یقیني کړي. هغه دا ټینګار وکړ چې د ناټو غړي هیوادونو دفاع وزیرانو درک کړي چې په افغانستان کې د اړتیا وړ برخو لپاره سرتیري ورزیات کړي، خو په اړه یې قطعي پریکړه ورسته نیسي. د سرتیرو د شمیر زیاتوالی به زموږ د روزنې، مشورې او همکارۍ ماموریت لا پسې غښتلی کړي چې په مټ به یې ناټو سازمان او 9 غړي دا یقیني کړي چې افغان پوځیانو او بنسټونو کافي پرمختګ کړی او په اوږدمهال کې ثبات ولري. اوس چې د څه لپاره اړتیا ده، هغه په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ لپاره ډېره ونډه اخیستنه ده. د افغان هوایي ځواک سره همکاري، د هغوی د خاصو ځواکونو پرمختګ او د پوځیانو د خوندیتوب په برخه کې همکاري ته زیاته اړتیا ده. خغلی پیټر پاول ویل د ناټو لپاره تر ټولو مهمه خبره د امریکا نوې ستراتیژي وا او تر اعلان وروسته دا د ټول مسایل په ډاګه شوې چې د همدې لمخې به ناټو هم خپل ونډه ادا کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د ستراتیژي د اعلان پر وخت په ناټو غږ وکړ چې له امریکا سره یو ځای نور سرتیری افغانستان ته واستوي. اخو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا ډیره مهمه ده چې ناټو دغه هیواد د اړتیاو لمخې سرتیری ور واستوي. د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هوایي ځواک پیاوړتیا او د پوځیانو روزنه د اړتیا وړ برخې یاد کړې. اساسي خبره ده چې څومره سرتیری
راځي یا نه راځي یا شمیر څومره ده، دا لپاره دومره د هغه وړ نه دی. څومره چې هغوی فیصله کړي زموږ لپاره دا د اهمیت وړ دی چې په هغه برخو کې چې موږ ضرورت لرو ورته اړتیا ده، په هغې برخه کې کافي کسان موجود وي چې زموږ سره مرسته وکړي. مثلا د ښوونې او روزنې په برخه کې موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو، او بل په هوایي برخه کې موږ د آموزش لپاره اړتیا لرو، دوی به زموږ سره مرسته وکړي.
لکه څنګه چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستانه خپل بې درېغه ملاتړ د اصلاحاتو په راوستلو او د اداري فساد په لمنځه وړلو تړلی بللی، ناټو هم ټینګار کړی چې افغان چارواکي باید اصلاحات راولي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند ډاډ ورکړی چې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره افغان حکومت پوره چمتووالی لري او د فساد د لمنځه وړلو په خاطر هم د لسګونو قضیو مخه نیولی او لا هم هڅو ته دوام ورکوي. ناټو اوس وخت څه باندې 10,000 سرتیري په افغانستان کې لري چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان پوځیانو روزنې، مشورې او همکارۍ ته دوام ورکوي.
د سفی الله ستانکزي په راپور کې مو واوریدل چې د ناټو تړون پوځي چارواکي وایي په افغانستان کې د دې سازمان د غړو هیوادونو د سرتیرو زیاتېدل به د افغانستان ثبات یقیني کړي او له افغان ځواکونو سره به مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت د دې څرګندونو هرکلی کړی دی. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي حکم لمخې هیڅ سارنوال، قاضي او وسلوال پوس افسران حق نه لري چې په احتسابونو او مظاهرو کې برخه او یا هم د کوم سیاسي ګوند غړیتوب واخلي. د جمهور رئیس مرستیال ویان نجیب آزاد وایي که د دولت دا غړي د خپلو سیاسي ګوندونو غړیتوب لغوه نه کړي، دولتي دندې به له لاسه ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د حقونو د حقوقو پوهانو ټولنې د ولسمشر د دې حکم هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا باید په هر اړخیز ډول عملی شي. نور حال د اکرام الله اکرام پر رپورټ کې ورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ځانګړي حکم په ترڅ کې ستره محکمه، څارنوالي، د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست کارکونکو موظف وګرځول چې د سیاسي ګوندونو لغړیتوب لاس واخلي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې حکم د نه منلو په صورت کې به د یادو دولتي بنسټونو کارکونکو له دولتي دندو لرې کړای شي. ښاغلی آزاد د ولسمشر د دې ځانګړي حکم په اړه وړاندې وویل:
دا فرمان د هغه کارمندان یا هغه مامورین یا د هغه ادارو منصبین چې هغه عدلي او قضایي او دفاعي او امنیتي نهادونه مداخله لکه د کورنۍ چارو وزارت، د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست او ورته ادارې، د یو منصبین نشي کولای چې هغه د سیاسي احزاب سره تړاو لري او عضویت ولري. همدارنګه دوی نشي کولای چې په غونډو، مظاهرو، اعتصاباتو، اجتماعاتو
د ولسمشر د مرستیال وین په وینا هغه دولتي مامورین او بنسټونه چې د ولسمشر په دې حکم کې نه دي شامل لدی امر مستثنا دي. د ولسمشر د امر په داسې حال کې ورکول کیږي چې په تیرو سو میاشتو کې داسې داګانې وشوي چې ګوند یو شمیر دولتي مسؤلین په مظاهرو او نورو غونډو کې ګډون کوي. که څه هم د ولسمشر په دې حکم کې ټول دولتي بنسټونه نه دي شامل، خو له دې وړاندې د مشرانو جرګې رئیس د حکومت د برحاله چارواکو لخوا د حکومت پر ضد سیاسي کړنې غیر قانوني بللې وی. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار په دې اړه د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق، د بلخ د والي عطا محمد نور او د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین رباني نمونه اخیستي وو چې سو میاشتې مخکې په ترکیه کې یو سیاسي ائتلاف رامنځته کړ. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې د عدلي، قضایي، امنیتي او دفاعي بنسټونو کارکونکو باید د سیاسي منډو ترلو څخه لري ووسی. د افغانستان د حقوق پوهانو د ولن مرستیال سبحان مصباح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: د وای دا یو پرځای پریکړه ده، په دې خاطر چې له مظاهرو به ناوړه ګټه اخیستل کېده. وړاندې سو دغه سی پیښې وشوي چې مظاهرو ډلیز لورې غوړه کاوه. له دې وړاندې له حکومت او د حکومت له سرچینو نه د حکومت پر ضد ګټه اخیستل کېده. د ښاغلی مصباح په خبره حالتیا ده چې دا حکم په هر اړخیز ډول عملی شي، ځکه د په باور د دې حکم په عمل کېدو سره به په سیاسي مسایلو کې د یادو حکومتي بنسټونو د مسؤلینو د ګډون مخنیوی وشي.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. نور یا سنوري د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو او مطالبو ځینې برخې دراوروي.
امریکا او ناتو تر اوسه هڅه کوي چې د افغانستان لپاره ستراتیژي نهایی کړي. واشنگتن پوسټ ورسپانه تر دې سر لیکلنې په یو مطلب کې لیکي، که څه هم د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان د جګړې لپاره ستراتیژي په 13 اگست میاشت کې اعلان کړ، خو پینتاګون او ناتو د دې لپاره چې په دې هیواد کې دغه 14 کلنه جګړه په څه ډول مخته یوسي د دغې ستراتیژۍ پر نهایي کولو کار کوي. دا څرګندونې امریکایي چارواکو واشنگتن پوسټ ورسپانه ته کړې دي. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د دغې جګړې په اړه د امریکایي قومندانانو لیدلوری او د نورو سرتیرو په برخه کې د ناتو وړتیا دغه مسله ځنډنې کړې ده. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي، که څه هم متحدو ایالتونو په وروستیو اونیو کې افغانستان ته نور سرتیري استولي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د دې کال د جګړې په روان فصل کې چې مخ په ختمېدو دی د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي، او دغه د ځواکونو زیاتېدل هم یوه لنډمهاله حل لاره وه چې د جګړې په ډګر کښکیلو قومندانانو یې غوښتنه کوله. خو د ورځپاڼې په وینا پینتاګون تر اوسه دا مسله څېړي چې راتلونکي 2018 میلادي کال امریکایي پوځیان په څه ډول په دې هیواد کې ځای پر ځای کړي. واشنگتن پوسټ د امریکایي چارواکي دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي، که څه هم په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت په دې هیواد کې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ډېر متمرکز دی، خو متحده ایالات له خپلو ناتو متحدینو غواړي چې په دې برخه کې خپله ونډه زیاته کړي تر څو امریکایي پوځیانو ته د دې زمینه برابره شي چې د جګړې لومړۍ کرښې ته ورنږدې شي. د هغې په وینا د امریکا پوځ په افغانستان کې د هوایي ملاتړ او د ټپیانو د انتقالولو په ګډون د جګړې د پرمخ بیولو تحسات او امکانات لري چې خپل سرتیری د روزنې او مشورې ورکولو له ماموریتونو وړاندې د خپلو ملګرو افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره د جګړې لومړۍ کرښې ته واستوي. خو واشنگتن پوسټ د ناتو د پوځي کمیټې د مرستیال مشر چکی جنرال پیټر پاول هغه څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي، تر اوسه دا روښانه نه ده چې د ناتو اضافي ځواکونه به چیرې او څه ډول دندې سرته رسوي او زیاتوي، که څه هم د امریکا ستراتیژي یو روښانه تصویر ورکوي، خو دغه تړون به د اکتوبر د میاشتې تر کنفرانس پورې ونشي کړی چې د نورو سرتیرو په برخه کې نهایي پریکړې وکړي. ډیجیټل ژورنال خبرونه په افغانستان کې د ملکی دفاعي ډلو موضوع ته پام اړولې چې د خپل سیمو د امنیت په ټینګښت کې به ونډه اخلي. د خبرونه په وینا د پلان له مخې په دې غور کېږي چې 40,000 ولسی خلکو ته روزنه ورکړل شي چې د اسلامي سختدریزو ډلو له وسلوالو په تصفیه شوو سیمو کې دفاعي چارو کې ونډه واخلي. خو د خبرونه په وینا له دې سره داسې اندېښنې بیا راپورته شوې چې ښایي دغه سیمه ییز ځواک په یوه بله بدنامه ملیشه بدل شي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د دفاع لپاره د حکومت ملاتړي وسلوالې ډلې د جوړېدو وړاندیز په داسې وخت کې کېږي چې افغان امنیتي ځواکونه د یاغیانو د په زیاتېدونکو حملو د په شا تمبولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. وژنې او تېښتې یې هم د کمزوري عمده دلایل دي. خبرونه په دې برخه کې د بشري حقوقو د څار د ډلې چې مرکز په نیویارک کې دی د څېړونکو پاتریشیا ګوسمن نظر هم اخیسته چې ویلي دي، د افغانستان د حکومت دغه پلان چې غیر منظم ځواک رامنځته کوي ملکیانو ته به ډیر ناوړه نتیجه ولري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان هم دغه پلان د تایید ترڅنګ ویلي چې په دغه ځواک کې به هغه کسان چې له خپلو سیمو سره ښه بلد دي او په دې پوه دي چې په څه ډول دفاع وکړي شامل شي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د میوه فصل پر رسیدو ده، د افغانستان او هند د هوایي دهلیز له لارې نږدې 450 تنه وچه او تازه میوه هند ته صادره شوه. د افغانستان او هند ترمنځ هوایي دهلیز وروسته له هغې رامنځته شو چې پاکستاني چارواکو د چمن او تورخم دروازې بندې کړې. د افغانستان د سوداګرۍ اوسنیو خونه تاییدوي چې هند ته د دې هوایي کریدور للارې د صادراتو په برخه کې یو لړ ستونزې وي، خو د دې ادارې ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې دا ستونزې اوس حل شوې دي. ښاغلی پسرلی له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې ویل چې دا هوایي دهلیز اوس فعال دی.
ولنی کمرغه هندستان ته د هوایي دهلیز للارې د افغانستان وچه میوه او تازه میوه او سبزیجات په منظم شکل صادریږي. تر اوسه پورې د 400 تنو په اندازه تازه میوه او وچه میوه د دغه هوایی دهلیز لاره هندستان ته صادر کړی دی او په هندستان کې ډیر ښه مارکیټ هم لري.
د دې هوایی دهلیز لاره هند ته د میوې د استولو په پروګرام کې د ځینو ستونزو راپور هم ورکړل شوی و. هغه ستونزې اوس شته که حل شوې دي؟
په اوایلو کې د آریانا هوایی شرکت د لارې موږ یو څه اندازه صادرات درلوده، تقریبا 200 قدیر ټنه موږ صادر کړه، هم د کابل څخه او هم د قندهار څخه. وروسته یو ډول ستونزې پیدا شولې چې آریانانو څه کولی چې په وخت طیاره په اندازه کې تر څو موږ انتقالات ولرو. همدغه دلیل چې بیا موږ مجبور شولو چې د یو خصوصي کمپنۍ د کامیار په نوم د هغوی سره تفاهم نامه امضا کړو. اوس کامیار زموږ توکي په منظم شکل د کابل څخه او د قندهار څخه هندوستان مشخصا د ډیلي ښار ته رسوي او هلته پلورل کېږي. کوم اصول او شرایط چې آریانا زموږ توکي صادروي په هغه اصول او شرایطو باندې، حتی د هغه په ښه شرایطو باندې کامیار زموږ توکي صادروي. دغه ترڅنګ تاسو معلومه ده چې آریانا شرکت یو دولتي شرکت و، پروسیجرونه ډېر زیات سخت و، وخت نیوه، د کامیار په برخه کې دا ستونزه نشته.
د چابهار بندر له لارې هند ته د میوې د صادراتو بهیر څنګه دی؟ هوایي کریډور د افغانستان لپاره ارزانه پریوزي که چابهار تر اوسه هم تر ټولو ارزانه او عملی لاره ده؟
چابهار تر اوسه په رسمي افتتاح سوی نه دی او رسمي انتقالات د چابهار د بندر څخه نه ترسره کیږي. د چابهار هغه نړیوال کوټ چې هر بندر لري نه لري، او هلته د زیربناو په برخه کې ډېر زیات دبد احساسېږي چې زیربناوي هلته جوړې شي، هوایي ډګرونه باید جوړ شي، لوی کشتۍ باید هغه دنه انتقالات ولري چې اوس نه لري. تر اوسه پورې ډېر کار ته ضرورت لري. افتتاح سوی نه دی. زموږ توقع دا و چې په همدغه 2018 کال کې دا افتتاح شي، مګر ونه شوه. او که چیرې افتتاح شي نو طبعا د ځمکې د لارې موږ ته ښه پریوزي، مشخصا چې افغانستان او ایران او هندوستان اراده لري چې د چابهار څخه تر نیمروزه پورې د ریل پټلۍ وغځوي. دا به نور هم موږ ته مؤثر تمام شي. اوس لپاره موږ ته د هوا د لارې اقتصادي تمامېږي. علت دا ده چې دولت سپانسر کړی یا سبسایډي موږ ته راکړی. او که چیرې د ځمکې د لارې انتقالات پیل شي او هغه هم چابهار رسمن افتتاح شي، نو طبعا د ځمکې د لارې موږ ته ښه تمامېږي.
د پاکستان لاره پاکستان او نور نړۍ ته د افغانستان د میوې صادرات په څه حالت کې دی؟ امغه دودیز لاره یادوم،
اوس وختونه کې د پاکستان د لاره موږ خپل توکي نه ترانزیت کوو نور هوادونو ته لګو. ډیر جدي سوزه نشته، فقط د دوه ورځې مخکې تورخم بندر د دوه ورځې لپاره وتړل شو، مګر بیرته خلاص شوی. زموږ خلک کولی شي چې انتقالات ولري، مشکل نشته. دغه ترڅنګ موږ د پاکستان سره تجارت هم لرو او د پاکستان د لاره منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونو ته انتقالات هم لرو. د هوایي کاریډور یو ښه ګټه دا اوسه چې زموږ ګاونډي هیوادونه په دې پوسل چې افغانستان اوس یو لار نه لري، نور لارې لري، مختلف لارې لري، او هم د هوا د لارې او هم د ځمکې د لارې نور هیوادونو سره وصل شوي دي، نو باید مشکلات جوړ نه کړي. په دغه برخه کې د هوایي کاریډور تاثیرات ډېر زیات و.
د افغانستان او هند ترمن د هوایي دهلیز لارې هند ته د افغانستان د وچې او تازه میوو د صادراتو په اړه مو د سوداګرۍ د او صنایعو د خونې د ویان سیام الدین پسرلی څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې اورئ چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نیکی هیلی ویلی دی که شمالي کوریا خپل غیر مسؤولانه چلند ته دوام ورکړي نو دا هیواد به له منځه یوړل شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر زیاته کړه چې د شمالي کوریا د اټومي راکټونو د ازموینې لپاره د امنیت شورا مخکینی مخنیوین کلارې تمام شوي او کېدای شي کار متحده ایالاتو دفاع وزارت ته وسپارل شي. سفیر ستانکزی پرې رپورټ لري.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د متحده ایالاتونو استازي نیکی هیلی خبرداری ورکړ که د شمالي کوریا د لانجې د هواري لپاره ډیپلوماسي ناکامه شي، دا موضوع به له پوځي لارې د امریکا دفاع وزارت ته راجی شي. هغې له سی این این ټلویزیون سره د دې خبرې وضاحت داسې ورکړ چې که شمالي کوریا له خپلو غیر مسؤولانه کړنو لاس په سر نه شي او امریکا هم خپلې دفاع ته ودانګي، نو شمالي کوریا به د هغې په خبره له منځه یوړل شي.
دا وایي که
شمالی کوریا همدا غیر مسؤولانه چلن ته دوام ورکړي او که امریکا متحده ایالاتونه په هر لار د خپل ځان او متحدینو دفاع کوي، شمالی کوریا به لمینځه لاړه شي. تمه ده د ملګرو ملتونو په 22مه عمومي اسامبلې کې چې د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې پیلېږي، د شمالي کوریا لخوا د اټومي راکټونو ازموینه او ورسره تړلې لانجې به د بحث وړ عمده موضوع وي. اغلې هیلې وویل د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې اوس وخت هر څه چې ترسره کېدلی شوی شوي دي، او که ډیپلوماسي ناکامه شي خبره به د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس ته وسپارل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره دوشنبه په شمالي کوریا د تازه بندیزونو پرېکړه لیک تصویب کړ چې تر ډېره یې له شمالي کوریا سره په اقتصادي راکړه ورکړو او نورو معاملو تمرکز کړی دی. د شورا د شمالي کوریا تر شپږمې راکټي ازموینې یوه اونۍ وروسته دا بندیزونه په شمالي کوریا ولګول، خو شمالي کوریا غلې نه و پاتې. د دغو بندیزونو تر لګولو وروسته یو ځل بیا د جمعې په ورځ یو متوسط واټن ویشتونکی میزایل وتوغاوه چې د جاپان له هوکایډو ټاپو تیر او په پاسیفیک سمندر کې ولوید. د امریکا متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلی وویل د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د تیرې میاشتې خبرې خالي څرګندونې نه وې. ولسمشر ډانلډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې شمالي کوریا به داسې قهر او غضب سره مخ شي چې ساری نه وي لیدل شوی. شمالي کوریا د وروستۍ راکټي ازموینې په دوام خبرداری ورکړ چې جاپان به غرق کړي او امریکا به په ایره بدل کړي. د شمالي کوریا وروستۍ راکټي ازموینه تر پخوانیو هغو ډیره ګواښونکې وبلل شوه، او آن د جنوبي کوریا دفاعي چارواکو د دغه راکټ وهلي واټن او ارتفاع ته په کتو د امریکا د ګوام ټاپو هم له خطر سره مخ وبلله. د جنوبي کوریا دفاع وزارت ویلي دغه راکټ په 210 کیلومتر اعظمي ارتفاع 3200 کیلومتر واټن وهلی او په پاسفیک سمندر کې د جاپان له ساحلونو 2000 کیلومتر لري لویدلای دی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیستا. ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره امریکا ته روان شوی دی. د ناټو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول وایي افغانستان ته د دې تړون د زیاتو سرتیرو استول د یقیني کوي چې افغان پوځیان کافي پرمختګ وکړي او افغانستان اوږدمهاله ثبات ته ورسیږي. د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې د 180 افغان لوبغاړو په ګډون د سرګونو اسي لوبغاړو د سالون درنه پنځم دور سیالي پرون پرانستل شوې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي شمالي کوریا ته خبرداري ورکړ چې خپل چلن بند نه کړي نو لمنځه به یوړل شي. او د ایران مذهبي مشر علي خامنائي وایي هیواد به د 2015 کال د اټومي تړون پر وړاندې د امریکا د هر ډول ناسم اقدام په ځواب کې سخت عکس العمل څرګند کړي.
ځوان رنگونه
نن می طوفان دی اصلي يم د روزګان د ولایت د راوت د ولسوالۍ شه.
ها په روزګان ولایت کې د سي مشهور خواړه کم یو دي.
مشهور خواړه چې دي دا د لاندې غوښې دي یا کاچای دي نه دي. دا د وا شان د شوق شان دي، په شوق کې خلک خوري. مینه دا کاچای چې خوري خلک په شوق کې خوري. دا داسته چې د جوارو د وړو نه نه دی، جواري وړو چې مېدا کې خلک د بازي میلیان یو څوک سندوالان راټولېږي، ولای ورور د کاچې سره جوړي، د کاچې خوري، د کاچې ډېر شوکې شي د پتورو مستو کې دا ګډي
دی. د جوړولو طریقې کې لګوي چې څه ډول جوړيږي؟
دا په دغه کې جوړيږي، دا په داسې ساحه کې جوړيږي. د دې سا اول تروي مستې اخي، تروي مستې چې دغه کې دا وړه د جواري اخلي، جواري چې وړه کړل خه اساس کړل، بیا دا پر تاوه مونږ تصویر تواس نه مونږ تبخې ورته وای، پر تبخې باندې دا پخېږي. دا چې پخه کړل داس ګردي ګردي لکه ډوډۍ غونځي، دا نانوایی ډوډۍ غونځي. دا بیا دغه کې مېده کې چې میدا کړل ټول شر میدا کړل، بیا په دغه غړې په مستو چې غړې کړل په شتر وو مستو غړې انا چې غړې کړل بارای نه کرا کرا پسې دغه سي باران انډوالان راټولېږي په کاچوغې خوري. دا یو کاچای دی، دا یو خاص یو میلی شي دی.
دا خواړه چې کاچای نومیږي دا د سپ زنګړی وخت کې تاسو په خوي کنار وخت کې مزلو شي
په
خوي.
نه دا په دوبي کې اصلا، دا په دوبي کې ډیره ګرمي، دا په دوبي کې اصلا خلک دغه کوي چې دوبي کې دا مستې ډېر ښه خوند کوي نه، مستې خلک شلومبې ډېرې څښي نه. دا وایي د تغه نه سم دغه نه سم دا کاچای چې دی خاص یو جلا خوند لري. دا په دوبي دغه کوي، د دوبي ګرمۍ مال کې دغه کوي چې وایي دا ښه خوند لري.
لپاره خوري نه د خوند لپاره خلک د وکی پجیمی خاص نه دغه کیږي و د پجیمی داس مستی یخی یخی نه دا کچای داس خاص خوان نه کی دا چې دی دا خاص په دوبی باندې دغه کی په دوبی باندې خوري
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ دوستانو د نن ورځې دوهمه سهارنۍ خبری مجله درته ستار فروغ وړاندې کوي
اوکې